سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماقام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم، تاسو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن د ناټو د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې په خپلو راتلونکو هڅو بحث کړی دی. د ناټو سرمنشي ویلي له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي.
We'll continue to provide support, but not longer through interpersons in Afghanistan.
Jens Stoltenberg ویل له پوځي لارې نه بلکې په ملکی حضور سره به مرستو ته دوام ورکوي. کرونا ویروس له امله نن په افغانستان کې د 3 کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی.
د کرونا په درېمه څپه کې یو متاسفانه په دې وروستیو ورځو کې د کرونا د مثبتو پیښو زیاتوالی په هېواد کې لیدل کېږي.
1 میلیون افغان ماشومان په مخدره توکو روږ دي. افغان ماشومان څوک دي؟ د استرا یتیم پالنې بنسټګر او مشر وایي
افغان ماشوم د غمونو، د دردونو، د بې توجهۍ، د محرومیتونو یو نمونه ده.
دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. خبرونه له احمد شي براورو.
د ناټو دفاع او بهرنیو چارو وزیران افغان مسله چیړي. د ننګرهار چارواکي طالبان په چین ولسوالۍ کې د خلکو د دوکانونو پلوټولو تورن کړي او د پاکستان په بلوچستان کې لږ تر لږه 4 پوځیان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي. د ناټو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به نن په افغانستان کې د دغه تړون پر راتلونکو هڅو خبرې وکړي. د ناټو د دې شغړو هیوادو د وزیران به په آنلاین غونډه کې برخه واخلي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ازادي راډیو ته پرون وویل چې ناټو به له افغانستان سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي.
شک نشته چې افغانستان له سختو ننګونو سره مخ دی او وړاندې لار اسانه نه ده. په عین حال کې زه کلک باور لرم دې ته په کتو چې موږ خپل پوځي حضور پای ته رسوو، موږ به له دغه هیواد سره ملاتړ جاري ساتو. د خپل ملکي حضور په مټ د ظرفیت جوړونې، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل، د هوایي ډګر په شمول د ځینو مهمو تاسیساتو د ساتنې په برخه کې د مرستې او له هیواده بهر د روزنو له لارې.
د ناټو او امریکایي پاتې ځواکونو وتل له 2 میاشتې راهیسې پیل شوي دي او ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 12 ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي. د ننګرهار چارواکو طالبان تورن کړي دي چې نن سهارې پاچین ولسوالۍ کې د خلکو دوکانونه لوټلي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
د ننګرهار اچین ولسوالۍ پیښې سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسي خلکو هټیو څخه مالونه لوټ کړي دي او بازار ته اور اچولی دی چې ستر مالي زیانونه یې خلکو ته اړولي دي.
ښاغلي خوګیاڼي زیاته کړه چې بیا امنیتي ځواکونه ورغلي او طالبان یې له سیمې پسې اخیستي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په غزنی کې له لسګونو بې ځایه شویو کورنیو سره مرسته وشوه. د ډي آر سي په نوم مؤسسې له دې کورنیو سره نغدي مرسته کړې ده. د غزنی د والی ویان واحد الله چمسادن رسنیو ته پاستولی شخص پیغام کې ویلی دي چې د هغه کورنۍ دي چې د غزنی ښار ته له جګړو پناه راوړې.
1500 کورنیو ته چې د کرباغ او قاجمري دواړو دي، هرې کورنۍ ته 9000 افغانۍ د ډي آر سي موسسې پر مرسته شي د غزنی ولایت کډوالو ریاست په همغږۍ سره وویشل شو.
په غزنی ولایت کې د وروستیو جګړو له امله د قرباغ او خواجه عمري ولسوالیو تر څنګ د یو شمېر نورو سیمو خلک بې ځایه شوي دي چې په سخت ستونزمن حالت کې ژوند کوي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د پاکستان پوځ وایي چې د 2 پیښو په ترڅ کې لږ تر لږه 4 پوځیان او 4 برید کوونکي وژل شوي دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې د وسلوالو یوې ډلې په کوټه کې پر امنیتي پوستې برید وکړ چې 4 پوځیان یې ووژل او 6 نور یې ټپیان کړل. په بیان کې راغلي دي چې په ځوابي برید کې 4 برید کوونکي وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. په یو بله پیښه کې د بلوچستان په تربت سیمه کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې 2 پوځیان ټپیان شوي دي. د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی او تر اوسه په دې اړه نور توضیحات هم نه دي ورکړل شوي. په بلوچستان کې بیلتون غوښتونکي بلوچانو وسله را اخیستې ده چې له 2004 کال راهیسې د پاکستان دولت د سختو ځپلو په ترڅ کې په زرګونو کسان تر اوسه وژل شوي دي. فعالان وایي چې د پاکستان پوځ په بلوچستان کې ډېرې پراخې سرغړونې کړې دي. خلک یې تښتولي، له محاکمې پرته یې سیاستوالو مشکوک بیلتون غوښتونکي وژلي او له زنداني شویو سره یې تشدد او زور زیاتی کړی دی. د چین حکومت اعلان وکړ چې یو تن د ایچ لس ان درې په ناروغي چې د مرغانو د انفلوئنزا د ډلې ناروغي ده اخته شوی دی. د چین حکومت وایي چې دا لومړی ځل دی چې یو انسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو د دې ناروغۍ د ډېرې خپرېدا امکانات لږ دي. د چین د ملي روغتیا کمیسیون نن په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دي چې دا ناروغ د چین په ختیځ کې د ژینجیانګ دی او یو 40 کلن دی. دی د اپریل په 28 په روغتون کې بستر شو او وضعیت یې ښه دی. د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي چې تر اوسه په ایچ لس ان درې ناروغۍ په بل ځای کې د کوم انسان د اخته کېدو خبر نه دی ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې د سازمان په وینا په 2013 کال کې د ایچ و ان نه په نوم د مرغانو په ول کې 1,618 کسان اخته شول چې 1,618 تنه ترې مړه شول. د روسي ځل لپاره دا ناروغي په 2018 او 2019 کلونو کې په چین کې لیدل شوې ده. د اټومي انرژۍ نړیواله اداره وایي چې ایران په خپلو څو نه اعلان شویو اټومي بټیو کې د یورانیمو د موندل شویو نقشو په اړه د وضاحت په ورکولو کې پاتې راغلی او لا هم د 2015 کال په اټومي موافقه کې له ټاکلي اندازې د زیاتو غني شویو یورانیمو تولید ته دوام ورکوي. دا خبر د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې د خپلو دوو جلا راپورونو په اساس ورکړی دی. له دې سره شایي هغه مذاکرات له ستونزو سره مخامخ شي چې د ایران او د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې پیل شوي دي. په یوه راپور کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې عمومي مشر رافایل گروسی ویلي تهران د هغو اټومي موادو د ذرو په اړه لازم وضاحت نه دی ورکړی چې د دې هیواد په دریو اټومي بټیو کې د دې ادارې د تفتیش پر مهال موندل شوي دي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل دوهم راپور کې اټکل کړی دی چې د ایران د غني شوي یورانیمو زیرمې د اټومي موافقې له ټاکلي اندازې شاوخوا 14 زیاتې دي. وروسته له دې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران د اټومي موافقې د متحد ایالاتونو وتل اعلان کړل، ایران له هغو محدودیتونو څخه تدریجي سرغړونې پیل کړې چې د 2015 کال په موافقه کې منلې وو.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یوشمې نورو لویو ښارونو د هوا هټکل په راتلونکي 4 ساعتونو کې داسې کړی دی. کابل اسمان ځای ځای وریځې، تودوخې لوړه درجه 1.4، هرات اسمان ځای ځای وریځې، تودوخې لوړه درجه 8.3، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.2، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8.4، کندز اسمان ځای ځای وریځې، تودوخې لوړه درجه 8.1، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې وړ درجه 8.2.
خبرونه مو اوریدل. ته خبرونه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل وورید. کولای شي خبرونه د ازادي روډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اولی موضوع ته. نن د ناتو دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو غونډه درلوده. په دې غونډه کې په ګڼو نورو مسؤلو سربیره په افغانستان کې د ناتو په ماموریت باندې هم بحث شوی دی. په تیره بیا چې په راتلونکي کې به چې دغه ماموریت په محاربوي شکل باندې بدلیږي، له محاربوي شکل به په ملکي باندې بدلیږي بحث نه شوې دي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون په یو غونډه کې ویل چې ناتو له افغانستان سره مرسته ته دوام ورکوي خو نه په پوځي لارو باندې.
شک نشته چې افغانستان له سختو ننګونو سره مخ دی او وړاندې لار اسانه نه ده. په عین حال کې زه کلک باور لرم چې افغانانو باید یو وخت نه یو وخت خپل راتلونکي بشپړ مسؤلیت په غاړه اخیستی وای. په افغانستان کې یوې دایمي سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه ده. دې ته په کتو چې موږ خپل پوځي حضور پای ته رسوو، موږ به له دغه هیواد سره ملاتړ جاري ساتو. د خپل ملکي حضور په مټ د ظرفیت جوړ ونی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل، د هوایي ډګر په شمول د ځینو مهمو تاسیساتو د ساتنې په برخه کې د مرستې او له هیواده بهر د روزنو له لارې.
ناتو سازمان هم د امریکا سره په ګډه همغږي له افغانستانه د غیر امریکایي ناتو عسکرو د ایستلو لپاره خپل پلان تشریح کړی دی او ویلي دي چې د مې له لومړۍ له امریکا سره په ګډه باندې د پوځیانو ایستل پیل کړي او د سپتمبر تر 11مې چې امریکا دغه نیټه ټاکلي ټول بهرني ځواکونه به له افغانستانه باسي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ ډاډ ورکړی چې افغان پوځیان په پوره توګه باندې خپل امنیتي مسؤلیت نیسي او له کلونو راهیسې دا کار کړی دی. ناتو د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو په نننۍ غونډه کې د ناتو د مشرانو یا سرمشریزي د غونډې په اړه هم چې د جون په 14مه پلان شوی ده بحثونه شوي دي. همدارنګه له افغانستان د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د وتلو په لارو چارو باندې هم پراخ بحثونه شوي دي. تمه ده چې په څو شیبو کې د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د نننۍ غونډې څخه نور تفصیلات او جزئیات له رسنیو سره شریک کړي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیو په ټول افغانستان کې
اوس هم د کرونا په اړه راپور. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اعلان وکړ چې په تیر یو ورځ او شپه کې د هیواد 3 اوسیدونکو د کووید 19 ناروغۍ له امله مړ شوي دي. دغه وزارت د تازه شمیرو پر بنسټ چې په همدې موده کې له زرو ډیر د کرونا ویروس مثبتې پیښې هم ثبت شوي. د په افغانستان کې د خلکو له لوري روغتیایي سپارښتنو ته نه پاملرنې باندې زیات انتقادونه کیږي او ویل کیږي چې په همدې خاطر باندې د کووید 19 درېمه څپه ډېره خطرناکه ده. د اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې د کرونا وایرس درېمه څپه په تیزۍ د پراختیا په حال کې ده. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې 3,614 کسانو د کرونا ټسټونه کړي چې له ډلې 1,015 کسان په کرونا وایرس اخته پیژندل شوي دي. د دې وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزی وایي د غشان په همدې موده کې 3 کسان د کرونا وایرس له امله مړ شوي دي.
موږ د کرونا په درېمه څپه کې یو. متاسفانه په دې وروستیو ورځو کې د کرونا د مثبتو پیښو زیاتوالی په هیواد کې لیدل کیږي. د عامې روغتیا وزارت وړاندوینه ده چې کېدای شي موږ د 10 نه تر 12 ورځو په دوران کې زموږ ګراف نور هم لوړ شي. خو د واکسین په برخه کې باید وویل شي چې د اوس لپاره موږ د واکسین د کمبود سره مخ یو او په نورو ځینې ولایتو کې چې واکسین هم کم دی صرف د واکسین د هغه هیوادوالو لپاره تطبیق کیږي چې هغې لومړی دوز خپل ترلاسه کړی دی.
په همدې حال کې له افغانستان سره د هند له لوري مرسته شوي 1,000,000 ډوزه واکسین هم خلاص شوي. له یو شمیر ولایتونو په ځانګړي ډول له هرات راپورونه وایي چې خلکو د یاد واکسین لومړی دوز ترلاسه کړی خو د دوهم دور لپاره یې په مرکزونو کې واکسین نشته. د هرات اوسیدونکي ستوري کریمی
درې واره ما کرونا نیولې ده خو په هرات کې متاسفانه چې خلک دومره جدي نه نیسي کرونا او دلته واکسین هم نسته ډیر لږ وو. هم دومره چې د ډاکټرانه واکسین کړی دي او نور خلک نو موږ عام وګړي ته دومره نه ده واکسین رسیدل. ما په خپل تر اوسه واکسین نه ده کړی مګر درې واره ما نیولې ده دومره سخت وو چې پښتنه مکوه.
خو په پلازمینه کابل کې بیا خلک د کورونا وایرس په وړاندې روغتیایي لارښوونو ته پام نه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي فاطمه ازادي رادیو ته وویل
د ماو جوال قسم کې می دیدیم
د کورونا ویروس د لومړی سپې پر مهال خلکو روغتیایي لارښوونو ته پام کاوه. خلکو ماسک هم کاراوه خو اوس یې هیڅوک جدي نه ګڼي. موږ ګورو چې هر ورځ د دې ویروس له امله خلک مري خو هیڅوک بیا هم د کورونا ویروس په فکر کې نه دي.
په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په راتلونکو 2 ورځو کې د هیواد ته د چین له لوري د مرسته شویو 500,000 ډوزه کرونا ضد واکسینو د رسیدو خبر ورکوي. د روغتیایي چارواکو په وینا د کرونا وایرس د دوهم ډوز واکسین د نه ترلاسه کولو په صورت کې د دې وایرس په وړاندې د انسان بدن پوره انتیباډي نه جوړوي. د کرونا وایرس درېمې څپې په وروستۍ اونۍ کې په افغانستان کې شدت موندلی او هر ورځ په منځني ډول له زرو ډېر کسان په دغه وایرس اخته کیږي. د روغتیا وزارت د رسمي شمیرو پر بنسټ په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 3,000 ته رسیدلی او د غشانتري تر دې دمه 3,000 کسان مړ شوي دي خو ښایي غیر رسمي شمیرې تر دې هم لوړې وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړی رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایرس د سرایت مخه ونیسی.
په افغانستان کې له 6 میلیونه ماشومان چې ژوند یې له ګواښونو سره مخ دی 1,000,000 په مخدره موادو روږ دي. دا خبره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکو نن د جون لومړۍ باندې کړي. نن چې د ماشوم د نړیوال ورځ په توګه باندې د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې نمانځغونډې کیږي. له دې سره مهاله یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق استازي افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناک ځای یاد کړ. تفصیل په دې راپور کې.
د جون لومړۍ نیټه د ماشومان له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د دغې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست مرستیال غلام حیدر جیلانی وویل چې په افغانستان کې له شپږ میلیونو ماشومانو څخه یو میلیون یې په مخدره موادو روږدې دي او څه باندې شپږ میلیونه ماشومان له بېلابېلو نورو ګواښونو سره مخ دي.
د اټکل له مخې تقریبا شپږ میلیونه ماشومان له جدي ګواښونو سره مخ دي چې په درویش کټګوریو کې دي. یتیم او بے سرپرست ماشومان په مخدره موادو روږدي، د وسلوالو جګړو قربانیان، له یو ولایت څخه بل ولایت ته لیږدونکي ماشومان، د سړک غاړې ماشومان، د پورشو ماشومانو او مایوب ماشومانو کټګوري لرو چې کار او ټولنیز چارو وزارت دغه ماشومانو ته روزنتونونه جوړ کړي ترڅو تر خپل پوشش لاندې ولرو.
خغلی جیلانی وویل چې په افغانستان کې شاوخوا یو میلیون ماشومان په مخدره موادو روږدې دي. هغه زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف په وینا په افغانستان کې له هر لسو ماشومانو څخه وایي د تاوتریخوالي قرباني دي او اته څلوېښت سلنه ماشومان په کم عمر کې واده کوي. هغه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د شمیرو په حواله وویل چې په افغانستان کې اتیا سلنه ماشومان په جبري ډول ودونو ته اړیستل کېږي. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په کابل، بامیان، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د ملاتړ مرکزونه جوړ شوي او هڅه روانه ده چې په څلور دېرش ولایتونو کې دا شان مرکزونه جوړ شي چې د بې سرپرستو ماشومانو ژوند خوندي شي. دې سره هم مهاله یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق استازي سوزن فرهمن جوړ شوې غونډې ته وویل چې له 2000 میلادي کال راهیسې د هغو ماشومانو پر شمېر لس میلیونه ور زیات شوي چې په ښوونځیو کې د زده کړې په حال کې دي.
څوار لزر نوی ښوونځي په لرې پرتو سیمو کې د میشتو انجونو په ګډون د ماشومانو لپاره جوړ سوي او د هغو ماشومانو شمیر د 2004 کال په پرتله 24% لوړ سوی چې نن ورځې ښه وده کړي. خو له دې ټولو سره سره د خواشینۍ ځای دا دی چې افغانستان لا هم د ځمکې پر مخ د ماشومانو لپاره یو تر ټولو بد ځای ګڼل کیږي.
په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي که څه هم د جګړو او ناخوالو له امله لا هم په میلیونونو ماشومان د زده کړو په ګډون د ژوند له ډیرو اساسي حقونو او اسانتیاو محروم دي، خو حکومت په مشخصو او دوامدارو پروګرامونو کار کوي سو د دوی حقونه خوندي شي.
د ماشومانو د حقونو فعالان وایي د افغانستان لسیزو جګړو دغه طبقه تر بل هر چا د زیانونو خولې ته اچولې ده. د رسمي شمیرو له مخې شاوخوا څلور میلیون افغان ماشومان، اکثر نجونې، له تعلیم بې برخې دي. لکونه نورې د کډوالیو، بېوزلیو او دوامداره جنګونو په سبب په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د اسرا په نوم د یتیم پالنې له بنسټګر او مشر مجیب الرحمن لحاظ سره مو خبرې کړې دي. لومړی مو دا پوښتنه ترې کړې چې افغان ماشوم څوک دی؟ آیا افغان ماشومان په خپل ژوند پوهیږي که څنګه؟
افغان ماشوم په غټه کې کزه داسې راواخلم چې د غمونو، د دردونو، د بې توجهۍ، د محرومیتونو او د هر قسم لپامه غورځونې او د بد برخلیکۍ یا د بې برخلیکۍ یو نمونه ده چې متاسفانه په هیڅ وجه باندې دغه ماشوم ته په افغانستان کې هغه څه په کار ده څه حداقل هغه لومړنۍ توجه هم ورته نه رسېږي. اوس مهال تقریبا په افغانستان کې تر څلور میلیونه ډېر ماشومان همدا اوس مهال له ګواښ سره مخ دي. په بېلابېله توګه باندې تر شپږ لکو ډېر موږ یتیمان لرو په افغانستان کې. په دې کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس باندې تقریبا تر یو لکو یولس زره زیات موږ په ټوله معنا بې برخلیکه ماشومان لرو. بې برخلیکه په دې معنا باندې چې دوی نه پلار، نه مور، نه ورور، نه ماما، هیڅوک نه لري. یو بې برخلیکه او یو تورو تیارې سره مخ ماشوم ده. په دې کې 3% په کې نجونې دي. داسې دي موږ د کلتور له مخې نه او یا دلته اوس مهال د موږ د ټولنیز وضعیت یا د افغانستان د اخلاقیه کرته په کتو سره که سړی وایي چې دا به نو څومره یو بده پدیده اوسي. یو نجلۍ چې بې برخلیکه اوسي، هیڅوک ونه لري او د سړک په سر باندې پاتې اوسي، نو د هغوی په برخلیک په اړه باندې موږ هر قسم تصور کولای شو. نو متاسفانه چې د افغان ماشوم صفت په دې وطن کې تر ډېره پورې هغوی چې دی په همدغه قسم باندې دي.
یتیم پالنه مو په کوم احساس سره پیل کړه؟
د خپل همدې یتیم خانه روزل سوی ماشوم هم لیوی یتیم خانه نه راغلی م چې پخپله مې هم یو ځل یادیږي چې د پلار لاس م نیولی و. دا چې کوم دردونه موږ تیر کړي ول، په څه قسم باندې م تیر کړي ول، هماغه دردونه مې نن د هر ماشوم په څیره کې لیدل. نو وم پتیله چې هغه د خپل توان په حد باندې وکولی سو ماشومانو ته رسیدګي وکړو، چې لله الحمد اوس کولی سو دلته تقریبا 55 تنه الکان او نجونو په خاطر باندې د ژوند او د زده کړو یوه ډېره ښه زمینه برابره شي.
د اسرا یتیم پالنې بنسټګر او مشر مجیب الرحمن لحاظ وویل چې افغان ماشومان په ګڼو برخو کې محرومه پاتې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
واربشو زابل ته، په زابل کې په لومړي ځل څلیر وشتنه نجونې د قابلګي له مسلکي زده کړو فارغ شوې. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ولایت له 11 ولسوالیو څخه یوازې په 2 ولسوالیو کې 2 ښځینه ډاکتران شته او پاتې 9 ولسوالۍ ښځینه ډاکتران نه لري. د لپام کړی دغه راپور ته
د زابل د دولتي روغتیایي انسټیټیوټ څخه دغه فارغ سوو څلور شنجونو د 2 کال په جریان کې د قابلیتګۍ مسلکي زده کړې ترلاسه کړې. د زابل د امیر اختیار رئیس لال محمد توخی بای د قابلیتګۍ د مسلکي زده کړو دغه 2 کلن بهیر په افغانستان کې د یونیسف په مالی ملاتړ تر سره شوی. سړي
شپږ دی ولې 2 کلن دوره مو سره پټه کړل. موږ د دې لپاره ټول استادان شدینا استخدام کړو او ټول محمد استادان د نور ولایتو د کابل د نور ولایتو څخه راوستي ول چې دا غو علمي معیار د استادۍ سره برابر وو او په ټول لری پرتو ولسوالیو کې مو کلینیکونه فعال دي. د هغو کلینیکونو څخه موږ په آزادانه ډول زموږ حق مو استاد خدمات ترسره کوي او د عام روغتیا ټیم هر وخت زموږ د هغو څخه نظارت کوي.
پاینې وخت کې د رنگینې په نوم فارغ سبه قابلیت وایي دوی به د زابل په ولسوالۍ کې د ښځینه ناروغانو سره مرسته وکړي.
موږ په خپل ټول کوښښ کوو چې د الله جل جلاله په مرسته د هر ناروغ تر درد ورسیږو، ځکه هر انسان الله جل جلاله ته محصول دی او د خپل هر مسؤلیت ځواب ویونکی دی.
د زابل د امیر اختیار ریاست د معلوماتو په اساس په دغه ولایت کې د مهال و ښځینه ډاکټرانې سته چې 15 په مرکز کلات، یوه په شاجوی او یوه په شهر صفا ولسوالۍ کې ده او پاتنه ولسوالۍ کومه ښځینه ډاکټرانه لري.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
مننه کوم چې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته موږ غوښنیواله کولای شي همدا او د ازادي نور پروګرامونه په azadiradio.com کې واوري او مطالبه هم ولولې. البته د سهار لوو د مخام تر وو زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه هم په azadiradio.com کې د نړۍ هر ځای کې چې یاسته اوریدلای شي. وربشو کونړ ته، یو شمیر کونړیان وایي کونړ کې د ملي دسترخوان پروګرام د اړو او بیوزلو پر ځای بډای او داسې کسانو ته هم پکې برخه ورکړل شوې چې خپل کورنۍ سره په نور هیوادونو کې میشت دي. دوی وړاندیز دادی چې په ملي دسترخوان پروګرام کې باید لومړیتوب مستحق او بیوزلو کسانو ته ورکړل شي. په دې اړه له کونړ یو تفصیلي راپور لرو او ورپسې بیا د ژوند رنگونو پروګرام هم خپور شي.
دیش کلن محمد ولی د مرکز صدآباد وسیدون کې د خپل خټین کور مخې ته په سپیرو خاورو ناشته. په دې خواشینې ده چې د ملي دسترخوان په پروګرام کې نوم نه دی لیکل شوی او مرسته ورسره نه ده شوې.
دا چې د ملي دسترخوان په نوم باندې کوم مرسته او کومک شوی حق حقدار ته ونه رسید. زه یو کورنۍ لرم، زه په خپل یو غریب ما وس مې نه کیږي. هغه مواد چې راغلی کونړ ته هغه په خور خورنړ ټول تقسیم شو. دا کوم چې مستحق خلکو هغه پاتې شو. دې خلکو چې هغه یو کور کې په زیاده دي چې دوه بچولې ودونه کلیو هغه
دا یوازې محمد ولی نه دی چې وایي د واسطي او نه پیژندنې له وجې له یادو مرستو بې برخې پاتې دی، بلکې ډیر شمیر نور هم شته چې ځان مستحق بولي خو وایي مرستې ورسره نه دي شوې. د سرکانو ولسوالۍ بسیدونکې 22 کلن سعید الله وایي
داسې خلک شته دی چې بهر هیوادونو کې اوسېږي او خوراکي توکي دي همدې ملي دسترخوان څخه ترلاسه کړي دي او زموږ چې دی موږ اوسه پورې دا ملي دسترخوان خوراکي مواد نه دي ترلاسه ترلاسه کړي نمونه امتلی دي نمونه لیکلي دي کله چې نن مواد راځي کله سبا راځي
د دوی په خبره چې تیر کال جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي دسترخوان پروګرام بي وسو او غریب کورنۍ سره د مرستې په هدف اعلان کړ خو د دې پر ځای چې یاد مرسته کندو رندو یتیمانو او اړو کسانو ته ورسیږي مالدارو ته ورکول کیږي خلک وای تیر کال د پخې ډوډۍ په ویش کې هم هغوی ته چې اقتصادي وضعیت یې ښه و څو څو کارتونه ورکړل شوي وو په خپلو موټرو کې به یې کورونو ته په سلګونو ډوډۍ وړلې خو بې وزلي او مستحق ترې بې برخې وو هغه کسان چې په ملي دسترخوان کې نومونه لیکل شوي او مرستې ترلاسه کړي خوښ دي سنګر رحماني هم له دې ډلې دی وایي
دې نه ډېر خوشاله یم زه کور لرم ماشومان لرم اولادونه لرم ډېر په بد حالات کې وم خو یو څه نه څه د یو میاشت یا د څه وخت لپاره زما په دغه باندې ګزاره وشول او ډېر ترې راضي یم او د حکومت نه مې بیم غوښتنه دا ده چې په آینده کې باید دغه پروګرامونو ته دوام ورکړي چې د خلکو اقتصاد ښه شي چې یو وړو لوبیا او غوړي او صابونو
سیمه ییز چارواکي هم مني چې په یاد پروګرام کې ورته د فساد خپلوي او اړیکو پاللو راپورونه راغلي دي د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
هر هغه څوک چې په شعوري توګه او یا غیر شعوري توګه غواړي چې د دغه برنامه له ادرسه خپل لوی پکې وپالي یا غیر مستحقو خلکو ته مواد ورکړي هغه به د جدي تعقیب لاندې ونیول شي او قانون منګولو ته به سپارل کیږي
کونړ والی وایي تر اوسه یې په مرکز اسدآباد څوکۍ نرنګ او ماڼوګي ولسوالیو کې د یاد پروګرام په ترڅ کې د ولسي تړون لخوا یو وزرا 202 کورنیو ته د نږدې 50 میلیونو افغانیو په لګښت خوراکي مواد ورکړي دي او په لسو ولسوالیو کې بیا د ملي دسترخوان پروګرام پلي کول لپاره ډاکار موسسې سره قرارداد شوی دی په کونړ کې په داسې حال کې یو شمېر کسان د ملي دسترخوان پروسه کې د شفافیت له نشتوالي شکایت کوي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تیر کال د چنګاښ په 28 نیټه په ټول هیواد کې بې وزلو سره د مرستې لپاره یاد پروګرام اعلان کړ د چارواکو په وینا چې د ملي دسترخوان پروګرام په ترڅ کې به په دوو پړاوونو کې 90% افغانانو ته خوراکي مواد ورورسوي خو خلک وایي چې د پخې ډوډۍ د ویش پروګرام په څیر د ملي دسترخوان پروژه هم له ستونزو ډکه ده او ورسره د کرونا د بلې څپې پیل کېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړل کېدو اعلان شوی دی خلق ویر لري که کرونا زر کنټرول نشي او بندیزونه عام شي نو لا زیات کسان به بیروزګاره او د بیوزلۍ کچه به نور هم لوړه شي
د ژوند رنگونه
السلام علیکم ستاسو نوم څه ده؟
د معلوم محمد بختیار
بختیار صاحب تاسو د کوم ځای اوسیدونکي یاست؟
زه د لوګر ولایت اوسیدونکی یم
ډیر ښه تاسو د غالۍ یو دکان لرئ دا راته ووایاست چې دلته څو ډوله غالۍ د کومو کومو هیوادونو نه راوړئ او دلته یې خرڅوئ
موږ خو دلته دوه ډوله قالینې لرو چې ترکی دي ترکیې نه راځي او ایرانۍ قالینې دي چې له ایران نه راځي او بس بازار ته راوړو خرڅوئ
دلته تاسو افغاني قالینې یا غالۍ لرئ
نه خیر افغانی قالین موږ نه لرو موږ ترکی و ایرانی قالینو کار کوو
څنګه توپیر څنګه دی د ایرانی او د ترکی غالۍ ترمنځ توپیر څه دی
توپیر خو لري ترکی خپل ځان ته خپل کیفیت لري او ایرانی خپل ځان ته خپل کیفیت لري نو توپیر داسې داسې قیمتو کې دی نو ایرانی مثلا ښه قالین یو قیمت راځي او ترکی په بل قیمت راځي او د څه توپیر د خلکو د څه څوک ایرانی خوخي او څوک ترکی خوخي
څنګه اوس مهال چې تاسو دلته ناستی استي له سهار تر اوسه پورې تاسو کوم غالي خرڅ کړی نه
نه نه قالین مې تر اوسه پورې نه د خرڅ کړی تا تخپل حالات معلوميږي چې نه کده څه درته وایم چې خلک دې تاریان دي چې وڅه ډوړي پیدا کړي نو قالین شوق به سره کوم کې تاسو به تر معلومه ده اسې څوک کم پلی او دا تو شکه دا شیم خرڅ کړی دی خالینم لا نه ده
په یو دولس متره قالین کې یا دولس غزه قالین کې تاسو خپل معیار څونه دی یعنی څونه پاږی کې باید تاسو وګټئ
نو دا خو بازار ده که زه داسې درته وایم چې لکه د خارج غونتې سټنډرد بازارونه دي په هغه باندې خپل نرخ لیکلی شاید راواخله او دلته بس مثال لیکلی 1999 روپۍ که نه 1 روپۍ هم کاته کورته نه وي نو دلته مختلف ده داسې نه داسې اوس که زه درته وایم چې موږ ته معلومات هغه یو معیار معلوم داسې 1500 کې ګټو زر کې ګټو دا نه ده زرم ستا 2000 ستا داسې قالینه داسې 3000 ګټي داسې قالینه ده 1500 ګټي
خیر سي وروره مننه
تانه هم مننه یو